द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشه خضر منوریدونکو او خره اخلاص دا یو ساته خبری خپرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د پنځشنبه ورځ 2015 کال د نوومبر د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماښام شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار 8 بجې دي د مستاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام
دغه یو ساته خبری خپرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو
د مذهبي توندلارې ډلې داعش پر ضد د یو نړیوال ائتلاف جوړولو لپاره د فرانس صدر فرانسوا اولاند د امریکي او یورپي مشرانو سره د لیدو وروسته اوس روس ته رسیدلی دی.
بلې لورې ته پاکستاني مطبوع د حکومتي چارواکو له خولې وایي د افغانستان خوست ولایت کې د ډرون یوه حمله کې د طالبانو کمانډر خان سید سجنا وژل شوی دی. د سیمې څېړونکي وزیرستان اوس هم د طالبانو مرکز ګڼي.
په جنوبي وزیرستان کې اوس اګر چې هلته فوج ته هلته کې څومره غټه پرشنه شوه چې کوم د مسودو طالبان دي هغوی اوس هم په دغه خپلو ځایونو کې داسې اطلاعات دي چې هغوی مضبوط دي هغوی هلته میشته دي.
د پاکستان د پښتون ملت پاله ګوندونو مشرانو یو پلاوی په کابل کې افغان حکومتي چارواکو سره د لیدو کتو لپاره کابل ته ورغلی دی. د سفر مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ د سړو سفارتي اړیکو بیا تودول دي.
د پښتنو مسلې او د افغانستان او د دې طرف نه زموږ مسلې دي چې په دې د ټولو نه زیات د پښتنو مشرتابه پوهېږي. یو ډېر ښه مثبت قدم دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کومې مسلې دي هغې د ختمولو لپاره.
سرټکي تاسو واورېدل اوس هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل.
غربی اتحادی ملکونه د پیرس ترهګر حملو وروسته د دولت اسلامي ترهګر ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف خزبولو لپاره کوششونه کوي. پارلمان ته په وینا کې نن د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د داعش خلاف د نړیوال ائتلاف هوایي کمپاین کې د برتانیې شاملېدو لپاره په بیړني توګه اپیل وکړو او پوښتنه یې وکړه چې برتانیا اوس په شام کې د داعش خلاف هوایي بمباری کې شامل نشي نو کله به وي. کیمرون ویلي دویلا په شام کې داعش ته محفوظ مرکزونو مخه نیول پکار دي او دا چې دوی په شام کې داعش ته د خوریدو لپاره څومره زیات وخت ورکوي هغه عمره به دغه ډله د دوی لپاره زیاته خطر جوړیږي. برطانیې عراق کې د داعش خلاف هوایی بمباری کې برخه اخستې خو تر اوسه شام کې د دغه ډلې پر ضد یې هوایی بمباری نه ده کړې. اخوا د فرانس صدر فرانسوا اولاند نن د ماسکو سفر کړی دی چېرته چې نوموړي د روس صدر ولادیمیر پوټین په دې قانع کولو کوشش کړی چې د داعش خلاف د فرانس په مشرۍ کې په هوایي کمپین کې شامل شي.
د افغانستان په سویل ختیځ خوست ولایت کې چارواکي وایي د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو کې لږ تر لږه شل وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په سویل ختیځ زون کې د سرحدي پولیسو قمندان بصیر خپلواک وایي دغه بریدونه تیره ورځ چهارشنبه اکتوبر 15 نیټې باندې په ګککۍ سیمه چې په شینډن مشهوره ده شوي دي. د ښاغلي خپلواک په خبره دغه سیمه غرنۍ ده او له تیرې څو مودې راهیسې وسلوالو مخالفینو په کې مرکزونه جوړ کړي او بیا بیا یې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. په دې پیښې کې ویل کیږي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې یو اعلی رتبه قمندان ډاکټر خان سجنا چې ډاکټر خان الیاس ذوالفقار کوچی په نوم هم یادېږي وژل شوی دی. د تعلق د خوست سره و او د ټي ټي پي یعنی د تحریک طالبان پاکستان د خورم ایجنسۍ یو خوست مشر و.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د شورو پښپا افغانستان سره په پوله پرته قبالي سیمه مومندو ایجنسۍ کې د پاکستانی پوسټ په یو چیک پوسټ د افغانستان د پولي اړخ ناتوندره به وسلوالو حمله کړي چې پکې د پاکستانی پوځ یو عسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. نور حال په دې حق لباندې د سیمې نازمنګه خبريال ارشد مومند راکبي.
چارواکي وایي تېره شپه د تحصیل ساپو شیخ بابا سیمه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په عسکري چیک پوسټ باندې شوي برید کې یو عسکر مړ او دوه ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې ټپیان یې د هلیکاپټر د لارې د پېښور روغتون ته انتقال کړي. د دغې پېښې پله تر دې دمه کوم وسلوال تنظیم په غاړه نه ده اخیستې خو وړاندې دغسې پېښو پله تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډله او یا نورې وسلوالې ډلې په غاړه اخلي. د مومند ایجنسۍ یو ځای خبریال مرب مومند وایي دغه سیمه د افغان افغانستان پولی ته نږدې ده او وړاندې د وسلوالو مضبوط ګړ پاتې شوی.
دا علاقه خو چې د ایجنسی چې کوم دی بالکل اخیری سر دی او د افغانستان چې کوم پوله ده په هغې باندې پرته ده. دغه مخکې وختونو کې خو دغه د کې حالات خراب وو، بیا وروسته چې کوم دی پوځي اپریشن شو د هغې نه پس چې کوم دی دغه د کې امن راغلی وو، دغه بیا خو هم د هغې نه پس واړه واړه چې کوم دی واقعات چې کوم دی کېږي په موجوده حالاتو کې حالات چې کوم دی پوره مړو.
یادونه ده چې مومند او باجوړ ایجنسۍ کې د نورو ایجنسو په پرتله د امنیت وضع تر ډېره حده پورې ښه ده، خو ولې اوس هم پکې وخت په وخت د سړک غاړې خخ بمی چاودنو او هدفي وژنو پیښې رامنځته کیږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې ویلي دي د یو تن په زور مذهب بل مذهب ته اړول جرم ګرځول پکار دي. کمیټې د یو قانون جوړولو سفارش کړی دی د کوم تر مخه چې څوک هم په زور خپل مذهب بدلولو باندې نشي مجبوره کولی. نور حال په دې حقله باندې د اسلام آباد نه د ریبه ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
بشری حقونو په حق له د سینټ قائمه کمیټې خپل سفارشاتو کې ویلي دي په زوره د مذهب بدلون د جرم وګرځول شي او د سترې محکمې فیصلې تر مخه پاکستان کې اوسیدونکي د بل مذهب خلک هم برابر حقونه لري او په زور دې د دوی مذهب بدل نه کړی شي. د کمیټې یو غړي سینیټر اعتزاز احسن وینا ده، پاکستان کې داسې قانون سازي پکار ده چې په زور د مذهب بدلون مخه ونیسي. ډیر وخت نه پاکستان کې واکمن مسلم لیگ غړي ډاکټر رمیش کمار تیر کال دلته اوسیدونکي هندوانو حقونو دپاره او د دوی واده رجسټر کولو دپاره پارلیمان کې یو بل هم جمع کړی دی او دوی تمه لري د بل منظورې له وجې به دلته د اقلیتونو خصوصي توګه هندوانو مشکلات به کم شي. رمیش کمار وینا تر مخه هر کال نږدې 15,000 هندوان د پاکستان نه دې وجه هجرت کوي چې د دوی جنکې تختولو نه پس په زور مسلمان کړي شوي دي. پاکستان کې د هندوانو آبادی نږدې 80,000 ده او یو غیر دولتي ادارې رپورټ تر مخه هر کال دلته 1,000 هندو جنکې په زور مسلمان کړي شوي دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پښتانه ملت پاله مشرانو د افغان حکومت په بلنه نن د کابل سفر شروع کړی دی. پاکستان تمه څرګنده کړې د پښتنو مشرانو دغه سفر به د دواړه ملکونو تعلقاتو ښه کولو کې غټ کردار ولوبوي او دا چې د دواړه هیوادونو په یو بل د تورونو کمولو کې به مرسته وکړي. څېړونکي وایي د افغان صدر اشرف غني لخوا پاکستاني پښتنو مشرانو ته د هیواد بلنه ورکول یو بل کوشش دی چې د دواړه هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات خپل معمول ته راولي.
امریکا د پوز د پلټونو تر مخه د امریکایي پوز لخوا د افغانستان په کندوز ښار کې د بی پوله ډاکټرانو په روغتون د نیم ساعت پورې بمباري د ځای پیژندنې د غلطۍ له کبله شوې وه. په کومه کې چې د ډاکټرانو او ناروغانو په ګډون د دیشو پورې کسان وژل شوي وو. په افغانستان کې د امریکا او اتحادیې ځواکونو جنرال جان کیمبل د چهارشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې افغان ځواکونو امریکایي هوایي ځواک ته د افغان استخباراتي ادارې نیشنل ډایرکټریټ آف سیکیورټي یعنی NDC DS په یو ودانۍ د حملې کولو ویلي وو، د کوم په اړه چې خیال کېدو دغه ودانۍ طالب وسلوالو قبضه کړې ده. کیمبل ویلی دی دا یو غلطی وا، دا د انساني او عملی غلطی یو مثال دی، دا د دی پی خی د یوې داسې انساني غلطی نشوي چې بچاو ترې کېدو شو.
په فرانسیس د کینیا په صدر مقام نیروبی کې د عیسایانو او د مسلمانانو د مشرانو یو بی غونډه ته خپل تقریر کې په دې غک کړی دی چې د الله په نوم د شر او فساد د کارونو د مخنیوي لپاره خبرو کې خبرو اترو ته کینی. د موړي نیروبی کې د ویټیکن په سفارتي دفتر کې د مذهبونو ترمنځ شب یو بی غونډه ته دا هم ویلي دي چې د مذهبونو ترمنځ خبرې اترې ډېرې لازمي دي.
روس وایي د ترکیې نه ورتلونکي خوراکي سیزونه سخته څارنه پکوي. دا په داسې حال چې په ترکیې کې د شامپولې ته څیرمه د روس جنګي جهاز ترکیې ویشتلی دی. د روس د پارلمان ویان وایي د ترکیې په توکو به بندیز نه لګول کیږي، خو ویلي دي ځینې وجوهات داسې دي چې مجبوراً په دې به څارنه کوي.
د امریکای صدر براک اوباما د چهارشنبه په ورځ د امریکای یو ډیر درون دفاعي بجټ منظور کړی دی. په دې کې د پوځي لټون کوونکو سپو د کار مکمل کېدو وروسته امریکای ته د واپس راوستو اجازه ورکړل شوې ده.
د امریکا مرکزی حکومت حکومتي چارواکو ته غواښ کړی دی چې د سوری مهاجرینو په هیواد کې نه قبلول یو غیر قانوني عمل دی او چارواکو ته د دې عمل صلاحیت نه دی ورکړ شوی. دا مکتوب د چهارشنبه په ورځ د کډوالو یا آفس آف ریفیوجیز ریسیټلمنت ادارې لخوا نورو حکومتي ادارو ته لیږل شوی دی.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ستړي مشئ قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ډیو ریډیو خبري خپرونې ته غوږ یاست. تاسو ته غواړو دا هم وایو چې امریکا متحده ایالاتو کې نن، یعنی چې د پنجشنبه په ورځ چې د نوومبر د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده، د تانکس ګیوینګ یا د شکر ادا کولو دودیزه ورځ لمانځل کیږي. دا په قومي کچه د رخصتۍ ورځ بلل کیږي او رخصتۍ وي، دفترونه، ښوونځي ټولې تړلې وي او کورنۍ خپل خپلوانو او ملګرو سره خاص تیاریانې نیولې دي او د خوراک بندوبستونه هم دوی نیولې وي. په سپینې ماڼۍ کې هر کال د امریکا ولسمشر یو ختمي چرګ ته معافي ورکوي او په علامتي توګه هغه د لالولو نه بچ کیږي. دغه د دوی دودیز رواج دی چې همیش هر کال د شپږویشتمې نیټې باندې د نوومبر په میاشت کې ترسره کیږي.
او لاړ بشو د کرکټ حال به اوریدونکو ته وړاندې کړو. د لوبو حال کې د هندوستان او د ساوت افریقې ترمنځ د ټیسټ کرکټ لوبه روانه ده. ساوت افریقا د هندوستان په ټور یا سفر باندې دریم ټیسټ دی او دا په ناګپور کې دی. خو ډیر دلچسپ او خوندور لوبه په دې باندې را چې هندوستان اول چې 215 رنزونه په اولنی ټیسټ کې کم کړو، د هغې په جواب کې د ساوت افریقې ټول ټیم په یو کم 8 رنزونو باندې آوټ شوه. هندوستان په دویم اننګس کې 103 رنزونو باندې ټول آوټ شوه دی او دا وخت د ساوت افریقې دوه لوبغاړي آوټ شوه دي او دوی صرف 22 رنزونه جوړ کړي دي. ساوت افریقې ته د ګټې لپاره 278 رنزونه پکار دي او 8 لوبغاړي ورسره پاتې دي. او بل چې کوم میچ په هغه د ټي 20 میچ دی د پاکستان او د انګلند ترمنځ د شلو اورونو لوبه ده. کله هم چې دا شروع شي موږ به تاسو ته د دې پورا تفصیل وړاندې کوو. شاهد خان افریدی د پاکستان د ټیم مشري کوي. او اوس زو نړیوالو خبرونو اړخته چې دا وخت کمې هلې ځلې روانې دي. د فرانس د پیرس ترهګر حملو وروسته دا وخت نړیوال ائتلاف په سر باندې کم کوششونه او هلې ځلې روانې دي. غربي اتحادي ملکونه د پیرس ترهګر حملو وروسته د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف خوځولو لپاره کوششونه کوي. زمونږ سره زمونږ همکار ارباب محمود علي سټوډیو ته راغلی دی، ورته هرکلی وایو. ستړي مشي،
خوار مشي، ډیره مننه
ارباب صاحب. دغه چې کم د فرانس سفارتکاري ده او نړیوال کوششونه دي، په کم ځای باندې دا وخت ولاړ دي؟
څنګه چې تاسو ته معلومه اوریدونکو، تاسو ته به هم د ډیو ریډیو تاسو به خبرې یا نور مطبوعاتونه هم خبرې کې چې نومبر په 13 باندې په فرانس کې چې کومه پیښه شوې وه، حمله تر اخره کړې وه. د هغې وروسته په فرانس کې فرانس صدر د مختلف ملکونو په دوره روان شوی دی. د هغې د ټولو نه مخکې هغوی د انګلستان یا د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ملاقات کړی و او هغه ورته ډاډ ورکړی و چې د برطانیې به د فرانس سره اوږه په اوږه ولاړ وي. او بیا پارلمان ته هم هغه وینا کړې ده ډیوډ کیمرون، نن پارلمان ته هم خبره کړې دي که دې وخت کې برطانیې د خپل ملګرو سره ملګري ملکونو سره نه ودرېږي نو بیا به کم وخت کې ورسره ودرېږي. هغه وایي چې د برطانیې امنیت چې دی هغه نورو ته پټېکه نه شي ورکولی. برطانیې امنیت لپاره به دوی ګامونه خپله پورته کوي او د خپل ملګرو سره به اوږه په اوږه ولاړ وي، کلک ورسره ملګري به وي. دغه بیان یې د برطانیې پارلمان ته کړی دی او هغوی ته ویلي دي چې د دې لپاره آی اس یا داعش چې دی هغه په شام او عراق کې ختمول پکار دی او ډیره ضروری ده. د دې سره سره د برطانیې نه وروسته بیا هغوی د فرانس صدر واشنگټن کې د وایټ واشنگټن کې د امریکا صدر باراک اوباما سره وایټ هاوس کې ملاقات کړی و او بیا د ملاقات وروسته، تفصیلي ملاقات وروسته، بیا مطبوعاتو ته دواړو مشرانو خبرې کړې وې. هغې کې هم امریکې کم چې په مطبوعاتو کې رامخته شوي دي او کم میډیا سره خبرونه وو، هغې وایي چې د 60 نه زیات ملکونه د داعش په خلاف باندې ملګري شوي دي. هغوی دا خبره هم پکې شوې وه چې استخبارات معلومات چې دی هغه به د فرانس سره شریکول شي. امریکای استخباراتي ادارې دی نور امریکا صدر دا هم ویلو بو چې د داعش په خلاف په کم چې بوزي بمباری دا هغه به نور هم زیات وي. بیا د پمینس کې یو مهم یا یو اهم ګام پورته شو او هغه د ترکی لخوا د روس الوتا جنگي الوتا کا راغورزول یا جهاز راغورزول په خوا د هغه روس ته د دواړو ترمنځ تو تاریخواله پیدا شو. په داسې صورت حال کې چې د ترکی او د روس تو تاریخواله موجود دی په خپل ځای باندې د فرانس صدر فرانسیس اولاند تلې د ماسکو ته رسیدلی دی او د روس صدر ولادیمیر پوتن سره ملاقات کوي او د ملاقات کې چې کوم په مطبوعاتو کې راغلي دی کوشش پکوي چې د امریکا او د روس کم اختلافات کم موضوعات کې کم په شایانو باندې اختلافات نو هغه به روس ته وي خو په دې باندې به زور راوړي چې دواړه طرح داعش چې دی د روس لپاره او د یورپ لپاره هم یو برابر خطر ده. په روس کې یورپ ته راشو نو یورپ کې جرمني چانسلر دا ویلي چې مالی تبه نور ځواکونه لګي او کم چې الته کې د فرانس پوزیان پراته دي نو هغه ته هغه نه بځای واخلې زمواري نو فرانس په نور پوزیان به تخالی شي. په فرانس کې د نن هم کم خبرې چې کړي بجټ و د راتلونکو دوی فرانس صدر ویل حکومت ویل چې بجټ پوزی بجټ پر راکموي خو د فرانس کې د پیښې چې شوې دي ترهګرو دا غیر استوز دا خبره چې راتلونکو کال به پوزی بجټ چې دی هغه به نور هم سیوا کوي نو دغه هلې ځلې روانې دي کوشش کیږي چې د داعش په خلاف باندې رامخته شي. خو ځینې مطبوعات نیویارک ټایمز رایټرز او دغه سي ګارډین او رسپانه لیکي چې داسې کلک مرسته ورسره نه دي چې باقاعده دواړه ټول یو ځای شي او نیخ پنیغه په شام کې یا په عراق کې عملیات شروع شي.
راوښو په کوردن نه دا وخت په فرانس کې د امنیت وضع سره کم ځای پورې لټون روان دی او په بیلجیم کې چرته چې د ترهګرو یو شمیر سیلز یا مرکزونه وو او هلته ډېرې چاپې وهلې شوې وي هلته کې د امنیت صورت حال یا وضع سره
څنګه چې تاسو ما وویل چې بجټ هغه سیوا کولو راتلونکو کال کې به د دفاعي بجټ سیوا کړی دی نو په دې کې زیات پولیس اغستل دي او په فرانس کې فرانسوي مطبوعات او نړیوال مطبوعات دالي کې چې په فرانس کې دننه خلک رضاکار ځوانان رامخته شوي دي پوسټ کې ځان برتي کوي پولیس کې ځان برتي کوي امنیت لپاره ځان رامخته کړی دی او 9/11 یو لسم ستمبر چې کومه پیښه شوه دا غینه پس دلته امریکا کې هم داسې شو نو دغه اوس په فرانس کې لیدل کېږي چې په ډیر شمیر کې خلک راضي او د حکومت سره کلک ودریږي. داسې هم په مطبوعاتو کې دي چې د فرانس لخوا په مختلفو علاقو کې چاپی والی کېږي. درې میاشتو لپاره کم بیړني حالت اعلان کړی وو د فرانس حکومت هغه وروسته په زرګونو چاپی وهل شوې دي او د دې لپاره بغیر د ورنډ نه چاپی وهل شوې دي. بیا په دننه په بلجیم باندې هم په فرانسوي مطبوعاتو کې په بلجیم باندې هم نیوکی کوي هغه وایي چې استخباراتي معلومات یې کم وو او د دوی سره که دغه قسمه امنیتي او استخباراتي معلومات وو کوي وو نو بیا به د فرانس د پیښه نه وشوي. دغه مطبوعاتو کې هم دغه لیکل کېږي ځای په ځای باندې پولیس موجود دي کم چې فرانس کې لیگ فوټبال میچونه کې د هغوی نه هم خلک منکړي شوي دي چې دغه مقابلو له نزدې ځکه چې دې سره د امنیت لپاره دومره فوج نشته یا پولیس دومره نشته سبه د پیښه بل راشي او کم کسان چې دوه کسان تښتیدلي وو د دغه ترهګر پیښه کې هغه تر اوسه پورې نه دي نیول شوی. نو برسلز کې اوس هم جره موجود ده خو سکولونه کم چې مخکې تړل شو هغه اخلاص شو دي.
ډیره مننه ارباب صاحب.
مهرباني.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خپرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه غواګیس رازو یو بل ریپورت ولوري ته چې د داعش د لیله خوا چې کومې ترهګری پیښې ورس په زیاتی دوری په دې حق له اروپا کې ډیری اندېښنې پیدا شوې دي. څېړونکي دې مسله په باب څېړنې پیل کړي دي او د داعش ډلې وسعت پیدا کولو وجوهات رامخته کوي او د دې ترڅنګ اروپایان غواړي چې خپل نوي ځوانانو طبقه د داعش ډلې شاملېدونه وشغوري او د داعش وسلوالې ډلې پر ضد حکومت ته څه جدي ګامونه اخیستل پکار دي. دا او یو شمیر نور معلومات زموږ همکارې محمد جلیل په دې ریپورت کې راغونډ کړي دي تاسو ته وړاندې کوو.
په پیرس باندې ترسره شوې ترهګر بریدونو او بلجیم کې سخت امنیتي ګامونو پس اروپایي حکومتونه او د تندروي د مخنیوي ماهران یو وار بیا په دې ځان پوهول غواړي چې هغه کوم وجوهات دي چې لوبه ځوان اروپایي مسلمانان د داعش ترهګر ډلې کې شاملېږي. او هم په خپل هوادونو کې د خپل خلکو پر ضد بریدونه ترسره کوي. د داعش پر ضد جګړه کوونکو لپاره د اروپایي برتیانې په خاصه توګه د خطر اعلان دی، ځکه چې دا ځوانان د خپلو مشرانو په مقابله کې زر تندره و سوچ خپل کړي. په پیرس ترسره شوي بریدونو کې کاکړ تنان چې اوس د بلجیم چارواکي پلټون کې دي، د دوی ګاونډیانو او د پیژندګلو خلکو تر مخه دوی عام سوچ لرونکي انسانان وو. په پیرس برید کوونکي داعش ترهګر ډلې ګڼ شمېر غړو په خوا سي کلو ژوند تیرو او ډیر خو په نشي ادي وو او واړه واړه جرمونه یې هم ترسره کول، او دا سلسله د دوی تندره و جوړېدو وروسته پورې هم جاري وه. په پیرس ځانمرګي برید ناکامه هڅه کوونکي تن صالح عبدالسلام ورور محمد عبدالسلام ویلي دي چې ورور به اکثره جمعه ته تلو او ډیر عبادت به یې کوو، خو پینټ شرټ به یې اغوستو او د تندره و جوړېدو هیڅ نښې پکې نه ښکاري دي. صالح د خپل بل ورور براهم سره د برسلس په مولنبیک سیمه کې په یو شرابخانه کې کار کوو. دا شرابخانه په تیر اکتوبر میاشت کې د مخادره موادو خرڅون تورونو له وجې چارواکو لخوا وتړل شوه. د اسلامي تندروي یو سیډون کې پیټر اوستایان وایي چې زیاتره تنان د یو څو میاشتو او یا کله کله د یو څو هفتو په وخت کې تندره و سوچ خپل کړي، او د دې یو شمېر وجوهات ښایي چې پکې د ملګرو لخوا دباو یا فشار هم یوه وجه ده. په پیرس ترسره شوي ترهګر بریدونو زخمونه لا اوس هم تازه دي، چرته چې د بریدونو وروستو نوې ویرې رامخته شوي او امنیتي ګامونه ټینګ کړي شوي دي. د استخباراتي ایجنسو اوسنۍ او پخوانی چارواکي د نوې حقیقت په حق لا خبرداري ورکړې. د سی آی ای یو پخوانی ډایرکټر جیمز وول سی وای
وی ار جست ګیټینګ سټارټډ آی تھنک آیسس ویل بی وذ اس فار سم ټایم.
موږ لا اوس شروع کوو، زه فکر کوم چې ګل دایش هډ کوارټر تباشي او د دوی خلیفہ هم ونی ویشي، نو بیا به هم دا ډله سمودې پورې دوام ولري.
د ترهګرۍ د مخنیوي چارواکي ګمان کوي چې داعش په پیرس ترسره شوي ترهګر بریدونو او په مصر کې د روس جاز تبا کولو ګام د خپل طاقت مظاهرې لپاره کړی وو.
ګران اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل ریپورت ولورې ته. څنګه چې تاسو وړاندې هم په خبرونو کې واورېدل چې یو خدا چې پاکستانی مطبوعات د حکومتي چارواکو له خولې وایي چې د افغانستان خوست ولایت کې د ډرون یوه حمله کې د طالبانو کمانډر خان سید سجنا وژل شوی دی، او د دې سیمې څېړونکي وزیرستان اوس هم د طالبانو یو مرکز ګڼي. ډاکټر خان سجنا چې د ډاکټر خان ذوالفقار کوچی په نوم هم مشهور دی او په دې نوم هم یادیږي، د تعلق د خوست سره وو او د تحریک طالبان پاکستان ډلې د خورم ایجنسی او خوست مشر وو. په دې حقله زمونږ همکار د ډیوري جو خبریال احسان محمد خان یو رپورټ تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
خان سید سجنا چې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر وو او د بیت الله مسعود په وخت کې هم ورته د جنوبی وزیرستان د طالبانو مشیری ورکړل شوې وه. خان سید سجنا چې په عمر یو کم سلې خودل کیږي، د جنوبی وزیرستان د سرروغه سیمې زنګړه اوسیدونکو او د مسعود قبیله صوبی خیل تپې سره تعلق وو. د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی مشر ولی الرحمن نائب هم وو. د ولی الرحمن د مړینې وروسته چې تحریک طالبان پاکستان کې د مشرۍ په سر اختلاف رامنځته شو، په هغه وخت کې خان سید سجنا هم د خپلې ډلې لخوا د اختلافاتو سره رامخامخ شو. نومیالی خبریال او څېړنکار مشتاق یوسفزئی د دغه اختلافاتو او د خان سید سجنا د ډلې په هغه وخت کې د بیالیدو په هکله وایي
چې کله بیا اکین الله مسعود په دوه مملکه کې مړ شو، نو بیا دې دا ویي چې اوس خو مولانا ولی الرحمن دې نو دا مشر دی، او بیا غم مړ شو. نو بیا د ولی الرحمن چې کوم نائب و نو هغه سید خان عرف سجنا، او د اکین الله مسعود چې کوم نائب و نو هغه شهر یارو. نو کوم اختلاف چې د مولانا ولی الرحمن او د اکین الله مسعود په جون کې وو، نو هغه اختلاف بیا پاتې شو شهریان مسعود ته او کمانډر سجنا ته. دوی په منځ کې بیا په جنوب وزیرستان کې ختم شوی وي. بیا د ولی الرحمن چې کومه ډله وه چې بیا د هغې مشري سجنا کوله، نو هغه بیا د تحریک نه بېله شوه، هغه بیا ځان بل ګوند جوړ کړ.
خان سید سجنا چې د تحریک طالبان پاکستان د خپلې ډلې مشري کوله، دغه ډلې په اکله ویل کیږي چې سویلي وزیرستان او د دې سره په خواو شاسیمو کې د نور ټول وسلوالو ډلو څخه زیات مضبوط دي، او تر اوسه نسا په دغه سیمو کې خپل فعالیتونه هم سرته کوي. په دې اړه مشتاق یوسف زئی زیاتوي،
او دوی په جنوب بودرستان کې اوس اگر چلته فوج تا او هلته کې څومره غټ اپریشن وشو، نو اوس هم داسې ده چې اگر چې لږ نور ځینو کې کوم طالبانو هغې څه خواره شو څوک افغانستان ته لاړل، خو چې کوم د مسودو طالبان دي کوم چې د هغې اوس هم په دغه خپلو ځایونو کې داسې اطلاعات دي چې هغې مضبوط دي، هغې هلته میشته دي او هغې خپلې کاروایۍ کوي.
د تحریک طالبان پاکستان پخواني مشران بیت الله محسود، حکیم الله محسود او ولی الرحمان چې هم د امریکایي بې پایلټا ډرون په بریدونو کې وژل شوي وو. د خان سید سجنا په ډرون برید کې چې د وژنې خبر رامنځته شوی خو خپل د دغه ډلې لخوا تایید نه ده شوی. څېړنکاران وایي خان سید سجنا د خپلې وسلوالې ډلې دننه تر ټولو مهم وو، او د افغانستان د طالبانو سره هم د خپل مشر ولی الرحمان اړیکې هم هغه شان نږدې ساتلې وې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غبان دی او ری پاکستان د هغه هیوادونو نه یو دی چرته چې خبریالان د یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي، او ډیرو خبریالانو د خپلو ذمهوارو ترسره کولو په وخت خپل ژوندونه هم بایللی دي. په پاکستان کې خبریالان وایي چې دوی نه صرف د غیر حکومتي عناصرو یعنی د تندربا ډلو لخوا د یرو او ترهو سره مخ کیږي او دوی په هدف کیږي، بلکې دوی په یو شمیر وختونو کې د حکومتي عناصرو یعنی د امنیتي ادارو لخوا هم د یرو ترهو سره مخ کیږي او دوی ته دړکې ورکول کیږي. دا خبری خبریالانو په اسلام آباد کې د نیشنل میډیا یا قومي میډیا غونډې ته د وینا په وخت کړی دي. نور حال په د اسلام آباد نه زمنګ خبريال پیر ویلا چاره کوي.
دغه دوروزنی کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د ملک د نورو علاقو نه راغلي صحافیانو په شمول د صحافتي تنظیمونو او مدني ټولنې نمائندګانو ګډون درلودو، او دوی په خپلو ویناګانو کې په ګوته کړه چې صحافیان د خپل پېښورانه فرایض ترسره کولو کې د ادارو د مالکانو د لاسه دوی ته د تنخواګانو او نورو مراعاتو ورکولو کې د بې انصافۍ ښکار دي. نو ورسره په ټول ملک او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو کې د ریاستي ادارو او د وسلوالو ډلو د لاسه د صحافیانو د زورولو په واقعه تو کې زیاتوالی راغلی دی، او د مقررینو په وینا کې صورتحال دغه شانتوینو اغه روز لري نه ده چې پاکستان کې به صحافت بس د نوم پاتې شي. په دې موقعه د صحافي تنظیمونو مشرانو د پاکستان په ولس غږ وکړ چې آزاد صحافت د ولس په ګټه دی، او که چېرې دوی د صحافیانو سره کېدونکو زیاتو خلاف نه راپاسي نقصان به هم د ټولو نه زیات ولس ته رسي. په دې سیمینار کې شریک د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټرز وداؤټ بارډر پاکستان کې نماینده وتلي خبریال اقبال خټک ویل چې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد روان اپریشن ضرب عذب د دغه سیمې صحافیان په یو لوی امتحان کې اچولی دي. خو د په صحافیانو هم ټینګار وکړ چې د خپل ژوند د سلامتیا لپاره دوی ته خپل پېښورانه فرایضو کې په هیڅ صورت د یو فریق پره نه ده کول پکار.
په دغه عملیاتو کې غټ چې یو ګام پورته شوی هغه دا دی چې میډیا ته وینا شوې ده چې د بل فریق خبر دی، فکر دی او د هغه نظر دی مختلف نه وستل شي. میډیا په دغه باندې حمل کولو سره ځان ته مشکلات هم جوړ شول، او د زمان محسود په وژنه کې چې کم تنظیم یا کم کمانډر دعوه کړې ده وژلو، هغه خپل هم دا خبره کړې ده چې هغې ته د خبر ورکولو نه د وجې وژل شوی دی. ما په خیال کې ژورنالستان باید چې په دې خبره ځان پوه کړي چې دې ته خطر دی، او خطر د وجه خپل ځان محفوظ وساتي. په مختلفو طریقو باندې دا کار کېدای شي. خدای چې خپل رپورټینګ ډیر په پروفیشنل طریقې باندې وکړي، باید چې خپل سیاسي سوچ فکر یا د یو ګوند یا د بل ګوند یا د یو فریق یا د بل فریق که سره هم ذهني سوچ لري یا خیالات ورسره ملاویږي، هغه چې په خپل رپورټینګ کې راخکار نشي.
د قبایلی سیمونو علاوه د اړیګړی ښکار بلوچستان ایالت خبریالان هم د ډیر وخت راهسې د بیلتون غوښتون کې بلوچ وسلوالو ډلو او په مبینه توګه د ریاستي ادارو د لاسه زورولې کېدل. د سمودی راهسې د پاکستان مرکزی حکومت او د بلوچستان حکومت دا تاثر ورکوي چې په دغه ایالت کې د بدامنۍ په واقعاتو باندې تر ډیر حده پورې قابو موندلې شوی دی. د غونډه کې شریک د کوټه پریس کلب پخوانی مشر عیسا ترین نمو چې کله د حکومتي دعوو پترس کې وپوښتل چې اوس دغلته د خبریالانو څه حالات دي، نو د خپل جواب صداسې راکړ.
چې بلوچستان کې بالکل امن راغلی دی، اوس دا مشکل سوال دی زما دپاره چې دا امن مستقل دی که عرضي دی؟ که دا امن مستقل و د صافیانو دپاره هم په دې ښه خبره وي، او که دا عرضي امن و بله ورځ بیا دغه امن خرابېږي، بیا دماکې کېږي، بیا ډزې کېږي.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
گران اوریدونکو، یو ځل بیا خبری خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. اول هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د مذهبي توندلارې ډلې داعش پر ضد د یو نړیوال ائتلاف جوړولو لپاره د فرانس صدر اولاند د امریکې او یورپي مشرانو سره د لیدو وروسته اوس روس ته رسیدلې ده.
بلې خوا، پاکستانی مطبوعات د حکومتي چارواکو له خولې وایي د افغانستان خوست ولایت کې د ډرون یوه حمله کې د طالبانو کمانډر خان سید سجنا وژل شوی دی. د سیمې څیړونکي وزیرستان اوس هم د طالبانو مرکز ګڼي.
په جنوب وزیرستان کې اوس اگر چې هلته فوج شته، هلته کې څومره غټه پرشنه شو چې کوم د میسودو طالبان دي، هغې اوس هم په دغه خپلو ځایونو کې داسې اطلاعات دي چې هغې مضبوط دي، هغې هلته میشته دي.
د پاکستان د پښتون ملت پاله ګوندونو مشرانو یو پلاوی په کابل کې افغان حکومتي چارواکو سره د لیدو کتو لپاره کابل ته ورغلی دی. د سفر مقصد د دواړه هیوادونو ترمنځ د سړو سفارتي اړیکو بیا تودول دي.
د پښتنو مسلې او د افغانستان او د دې طرف نه زموږ مسلې دي دي چې په دې د ټولو نه زیات د پښتنو مشرتابه پوهېږي. یو ډېر ښه مثبت قدم دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کومې مسلې دي هغې د ختمولو لپاره.
سرټکی تاسو واوریدله. زموږ سره اوسئ، تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل. خو زموږ سره اوسئ، موږ تاسو لپاره په دې نیم ساعته نور خپرونه چې پاتې ده دې کې یو شمېر پوټونه هم لرو.
غربي اتحادي ملکونه د پیرس ترهګر حملو وروسته د دولت اسلامي ترهګر ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف غځولو لپاره کوششونه کوي. پارلمان ته په وینا کې نن د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د داعش خلاف د نړیوال ائتلاف هوایي کمپین کې د برتانیې شاملېدو لپاره په بیړني توګه اپیل وکړو او پوښتنه یې وکړه چې برتانیا اوس شام کې د داعش خلاف هوایي بمباری کې شامل نه شي نو کله به وي. کیمرون ویلي دوی له په شام کې داعش ته محفوظ مرکزونو مخه نیول پکار دي، او دا چې دوی په شام کې داعش ته د خورېدو لپاره څومره زیات وخت ورکوي هغه عمره به دغه ډله د دوی لپاره زیاته خطره جوړیږي. اخوا د فرانس صدر فرانسوا اولاند نن د ماسکو سفر کړی دی، چرته چې نوموړي د روس صدر ولادیمیر پوټین په دې قانع کولو کوشش کړی چې د داعش خلاف د فرانس په مشرۍ کې په هوایي کمپین کې شامل شي.
د افغانستان په سویل ختیځ خوست ولایت کې چارواکي وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې لږ تر لږه 40 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. بلې لورې ته د حکومتي چارواکو له خولې وایي د افغان خوست ولایت په دغه ډرون حمله کې د طالبانو کمانډر خان سید سجنا وژل شوی دی. اخوا تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې په خوست ولایت کې د دې په دوی په مری یو مرکز شوي حمله کې د یوه اعلی کمانډر د ډاکټر خان په نوم مشهور ذوالفقار کوچی په شمول د 15 ملګرو د مړینې تصدیق کړی. ډاکټر خان د خوست متون سیمې سره تعلق درلودو او د تحریک طالبان پاکستان ډلې خورم ایجنسی او خوست مشر وو.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د شورو په شپه افغانستان سره په پوله پرته د پاکستان قبایلی سیمه مومندو ایجنسی کې د پاکستانی پوز په یو چک پوسټ د افغانستان د پولي اړخ نه تندره به وسله بالو حمله کړې چې پکې د پاکستانی پوز یو عسکر وجل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. د سیمه امنیتي سرچینو ډی بریډیو ته ویلي دي دغه حمله د صافو تحصیل شیخ بابا په آرمی چک پوسټ شوی ده.
امریکا د پوز پلتونو تر مخه د امریکایي پوز لخوا د افغانستان په خوندوس خار کې د بی پول ډاکټرانو پر وختون د نیم سات پورې بمباری د ځای پیژندنې د غلطۍ له کبله شوې وه. په کومه کې چې د ډاکټرانو او ناروغانو په ګډون د دیرشو پورې کسان وژل شوي وو. په افغانستان کې د امریکا او اتحادي ځواکونو جنرال جان کیمبل د چهارشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې افغان ځواکونو امریکایي هوایي ځواک ته د افغان استخباراتي ادارې نیشنل ډایرکټریټ آف سیکیورټي په یو ودانۍ د حملې کولو ویلي وو، د کوم په اړه چې خیال کېدو دغه ودانۍ طالبو وسلوالو قبضه کړې ده.
د پاکستان پښتانه ملت پال مشرانو د افغان حکومت په بلنه نن د کابل سفر شروع کړی دی. پاکستان تمه څرګنده کړې د پښتنو مشرانو دغه سفر به د دواړو ملکونو تعلقاتو ښه کولو کې غټ کردار ولوبوي.
روس وایي د ترکیې نه ورتلونکي خوراکي سیزونه سخته څارنه به کوي. دا په داسې حال چې په ترکیې کې د شام پولې ته څیرمه د روس جنګي جهاز ترکیې ویشتلې وو. د روس د پارلمان ویان وایي د ترکیې په توکو به بندیز نه لګوي، خو ویلي دي ځینې وجوهات داسې دي چې مجبورن به یې څارنې زیاتوي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرونه غبانې اوري. په خبرونو کې هم چې څنګه تاسو اوریدل، د پاکستان د پښتون ملت پال غوندونو مشرانو یو پلاوی دا وخت د افغانستان په سفر دی. دوی ته د افغانستان صدر اشرف غنی بلنه ورکړې با چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سړو تعلقاتو کې بیرته توندوالی راولي او دغه تعلقات بیرته خپل ځای ته راشي. په دغه مشرانو کې اسفندیار ولی خان چې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لري، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان چیرپاو او د دې ترڅنګ یو شمېر پښتانه مشران هم شامل دي. رپورټ پې د سیمینا زمونږ خبریال ارشد مومن راکوي.
په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشران شامل دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زید خان وایي چې دواړو اړخو ته پښتنه سیمه ترهګرۍ ځپلې او دې غونډه کې به د ترهګرۍ ختمولو او امن راوستو په اړه خبرې کیږي.
خو چونکې زمونږ د سیمې حالات تاسو وینئ چې څومره بربادۍ ته روان دي، څومره خرابۍ ته روان دي، اټیکس کیږي، زموږ افغان کیږي، افغان کیږي او هغه د دواړو حکومتونو په یو بل باندې اعتماد کمی را روان دی. دا کمی د پوره کولو لپاره به مشر خپل کردار ادا کوي. هغې سره هم دا خبره کوي په نوم کې تاسو خیال کړی دی نه مخکې هغه زمونږ د وزیر اعظم پاکستان سره میں نواز شریف سره دوه دوه نیټې د مشر میټنګ وشو او په هغه میټنګ کې هم دا خبرې ټولې ډسکس شوې چې کمی پرې سیمه روانې دي که سیاسي دي.
سیړونکي وایي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په واک کې د راتلو وروسته د دواړو هیوادونو تعلقات تر سرحد پورې ښه شوي او دواړو هیوادونو مشرانو د خپل منځي اعتماد زیاتولو لپاره هلې ځلې کړې وې. او هم په دغه وخت کې پاکستان د افغانستان او طالبانو ترمنځ خبرو اترو تابع هم کړې وه. خو سیړونکي وایي چې افغانستان کې د قندوز واقع او هلته بیا د طالبانو زور کې زیاتوالی د اعتماد دغه فضا ته زیان رسولې او په نږدېو کې د افغانستان نه د پاکستان ډېر ځلې ته د شلو نه زیات مړي راوړو دغه بحث بیا تود کړي، ګنه چې پاکستان اوس هم د افغانستان جګړه کې لاسوهنه کوي. خو د قومي وطن پارټۍ ویان طارق خان په دې باور دی چې که حالت هر څومره هم کړکېچن وي، پښتانه مشران کولی شي چې د جوړجاړي خبرې پکې وکړي.
صرف د پښتنو مسلې او د افغانستان او د دې طرف نه زموږ مسلې دي، ما خیال چې په دې د ټولو نه زیات د پښتنو مشرتابه پوهېږي. د هغوی اثر هم دی، د هغوی خبره هم هلته خلک اوري، موږ د یو بل په خبره باندې پوهېږو. نو زه فکر کوم چې دا یو ډېر ښه مثبت قدم دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کومې مسلې دي د هغې د ختمولو لپاره.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سېنېټر عثمان کاکړ وایي چې پښتنو مشرانو په هر وخت کې د پاکستان اسټابلیشمنت د افغانستان داخلي چارو کې لاسوهنې پر ضد اواز پورته کړي.
افغانستان کې د مداخلت خلاف دوامدار اتدیر کانه د ډېرې دفاعیې کړې دي او ډېر دلایل یې ویلي دي. جمهوري ریاض دنیا کې په پارلمنټ کې پاکستان کې هر ځای ډېر صفا او ضرورتمندانه موقف وړاندې کړی دی. هر وخت د حکمرانانو ته اسټبلشمنټ او د دوی د ناروا ځایونې وړاندې کړي دي. هر وخت
یادونه ده چې د پاکستان اعلی پوځي او حکومتي چارواکو په افغانستان کې د جوړجاړي خبرو ملاتړ څرګندونې کړي او دوی وایي چې د پاکستان امن او خوشحالي په افغانستان کې د امن او خوشحالۍ سره تړلې. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو ده.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه تاسو غواګیس راځو یو بل ریپورت ولورته چې د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر چودری نثار علی خان اقامی اسمبلی ته ویلي په هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد قامی امنیتی تګلارې په ځای کولو وروسته جالي شناختی کارډونه صرف په خیبر پختونخوا کې نه بلکې ټول پاکستان کې بند کړای شي. نوموړي ویلي دي چې تیر کال راهیسې 100,000 شناختی کارتونه داسې جالي شناختی کارتونه په هیواد کې نیول شوي دي او بند کړای شوي دي. په دې حقله د ډیوریجو خبريال د سیمینا ارشد حسین تاسو ته یو ریپورت تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د زیارت پر ورځ د قامی اسمبلی د غونډې په مهال په نقطه اعتراض باندې د خبرو په وخت داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان انکشاف کړی دی چې د شناختی کارت جوړونکو قامی ادارې نادرا غیر ملکی وګړو ته د نوکریانو ورکولو او بیا د هغوی د پاکستانی کاغذونو د جوړولو لپاره د پارلمان یو شمیر غړو سفارش کړی وو. نوموړي د خپل تقریر دوران د پارلمان د هغه غړو نمونه نه دی ښودلی په چا چې د غیر ملکیانو ته په نادرا کې د نوکرو ورکولو د سفارش تورونه لګولی دي. خدای ویلی دی چې په دې لړ کې به هغه د سینټ چیرمین او د قامی اسمبلی د سپیکر سره لیده کاته کوي او د هغه غړو په حق لبی خبروي. هغه دا هم ویل کېدی شي چې د پارلمان هغه غړو ته به د هغه کسانو علم نه وو چې ګنې دوی غیر ملکیان دي، ولې په دې لړ کې پلټنې روانې دي. د کورنو چارو وفاقي وزیر د هغه غیر ملکی وګړو نمونه او د هغوی د شهریت په حق له هم سندې ویلې چا چې په دغه حساسه قامی اداره کې دندې ترسره کولې. په قامی اسمبلی کې د ځنې غړو لخوا د هیواد دننه د پښتنو د شناختی کارډونو د بلاک کولو شخړې ته په خپل جواب کې ښاغلي چودري نثار علي خان ویل دا خبره غلطه ده چې ګنې حکومت د پښتنو د زورولو دپاره د هغوی شناختی کارډونه بلاک کړي دي او نه د شناختی کارډونو د بلاک کولو دا عمل د افغان وګړو پر ضد روان دی. خو د هغه په قول په کم هیواد کې چې د دیرش لکو نه زیات افغانان وګړي اوسیږي نو په هغوی کې به د زیاترو هڅه دا وي چې د پاکستان شناختی کارډ او پاسپورت ترلاسه کړي، نو دا څرګندوي چې مسله یوازې افغانانو سره تړلې نه ده او نه دا عمل د پښتنو پورې محدود دی، ولې چې په سند ایالت کې هم 25,000 او په پنجاب ایالت کې خوشا 9,000 شناختی کارڈونه بلاک کلی شوی دی.
ہر صوبے میں بلاک کیے گئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف پختون بلکہ سندھ میں سب سے زیادہ ہیں، بہت سارے بنگالی ہیں، کچھ انڈینز ہیں، برمیز ہیں.
دی وای په هر صوبه کې شناختی کارډونه بلاک کړی شوی دي او داسې نه ده چې غني صرف د پښتنو شناختی کارډونه معطل کړی شوی دي. خاغلی ویل چې په تیرو دورونو کې د داسې ملکونو وګړو ته هم د پاکستان شناختی کارډونه جاری کړی شوی دي چې په هیڅ ډول د پاکستان د دوست ملکونو په فهرست کې نه راتلل.
سعودي عرب نے 20,000 جعلی پاسپورٹس جو افغانیوں کے نام جاری کیے گئے تھے، کچھ برمیز کے نام جاری کیے، وہ کر کے انہیں جیل میں ڈال دیا. وہ ہمیں تو یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں شناختی کارڈ کا اجرا کیا گیا، اس کے بعد پاسپورٹس جاری کر دیے گئے.
دی وائی سعودی عربستان شل زرا جعلی پاسپورٹ لروں کی چدا افغانانو او برمی وگڑو پنوم جاری کڑی شیو پ جیلونو کی بند کڑی دی او دل تخو د زرگونو پشمیرہ کی غیر ملکیانو ته شناختی کارڈونا او پاسپورٹونا هم ور کڑی شیو دی. د پاکستان د کورنو چارو وفاقی وزیر د هیواد دننه په پراخه کچ د پښتنو د شناختی کارډونو د قامیت په بنیاد د بلاک کولو تورونه په داسې حال کې رد کړی دي چې وړاندې میاشت کې د پنجاب ایالت د بیلابیلو سیمو څخه راغلو پسونو پښتنو متاثرینو په پایتخت اسلام آباد کې مظاهره کړې وه، او د حکومت د دغه عمل د غندلو سره سره د خوښه یو لک پښتنو د بلاک کلیشو شناختی کارډونو د دوباره اجرا غوښتنې کولې. دغه مظاهرې ته د پنجاب د جنگ سیمې نه راغلی یو تن جمیل خان ډیوه ریډیو ته صدا سی ویل:
نن دې موږ سره جګ شو چې ته پښتون یې، موږ دغه ملک مو پیدا ونیو، دغه ملک پیدا شونیو، اوس په چکوال کې اوسو. د 74 کارټونه دي، د 1960 د میسیل دي، د 1917-18 د ما د دادې کاغذونه دي، جنگ دي. 1917 د انګریز د دوران پاکستان جوړ شو، 1947 کې د ما پیدایشت دي، 1944. نن دې ما ته چې ته پٹھان پٹھان کا کارڈ بلا کے دا کارڈ په غوښ کې ولا راکاو، دا ډومیسیل ولا راکاو.
سرګند دی وی چې تیر کال د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د بریدونو وروسته حکومت د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې لاندې که یو خوا هیواد کې د افغان کډوالو پر ضد لایلانه عملیات شروع کړي دي، نو ورسره په لوی شمېره کې د هغه پښتنو شناختی کارډونه هم معطل کړي دي څوک چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې په پنجاب ایالت کې اوسېدل. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټه ویلي د یو تن په زور بل مذهب ته اړول جرم ګرځول پکار دي. کمیټه د یو قانون جوړولو سفارش کړی دی د کوم تر مخه چې به څوک هم په زور خپل مذهب بدلولو باندې نشي مجبوره کولی. اخوا د میډیا رپورټونو تر مخه د مذهبي چارو وزارت او اسلامي نظریاتي شورا په زور مذهب بدلولو په سر قانون سازۍ سخت مخالفت کړی دی. دا په داسې حال چې په پاکستان کې خوشا د زرو پوری هندو جنکی په زور باندې بل مذهب ته یعنی اسلام ته اړولې شوې دي چې د هغوی سره بیا ودونه وکړي. نور حال پې د اسلام آباد نه زمونږ خبریال اورنګزیب خان راکوي.
بشری حقوقو په حق له د سینټ قائمه کمیټې خپل سفارشاتو کې ویلي دي په زور د مذهب بدلون د جرم وګرځول شي، او د سترې محکمې فیصلې تر مخه پاکستان کې اوسیدونکي د بل مذهب خلک هم برابر حقونه لري او په زور دې د دوی مذهب بدل نه کړی شي. د کمیټې یو غړي سینیټر اعتزاز احسن وینا ده: پاکستان کې داسې قانون سازي پکار ده چې په زور د مذهب بدلون مخه ونیسي. ډېر وخت نه پاکستان کې واکمن مسلم لیگ غړي ډاکټر رمیش کمار تیر کال دلته اوسیدونکي هندوانو حقونو دپاره او د دوی واده رجسټر کولو دپاره پارلیمان کې یو بل هم جمع کړی دی، او دوی تمه لري د بل منظورې له وجې به دلته د اقلیتونو خصوصي توګه هندوانو مشکلات به کم شي. رمیش کمار وینا تر مخه: هر کال نږدې 15,000 هندوان د پاکستان نه دې وجې هجرت کوي چې د دوی جنکې تختولو نه پس په زور مسلمان کړی شوي دي. رمیش کمار وینا تر مخه: تیر کال سترې محکمې هم د دوی په حق کې فیصله کړې وه، خو سترې محکمې فیصلې او د دستور کې د دوی حقونو موجودګۍ باوجود دوی سره ظلم روان دی.
اب اگر ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں ہوا، کیا کانسٹیٹیوشن جو ہمیں رائٹس دیتا ہے اور ججمنٹ نے جو 19 جون 2014 کی جو ججمنٹ جو میری پٹیشن کے اوپر آئی تھی، ان چیزوں کے اوپر جو ججمنٹ تھی عمل نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم کہاں جائیں؟
رمیش کمار وئی: دستور زمونگ دا حق خبرے کبھی ستر محکمے واسعہ فیصلہ موجود دا ہو پر عمل نہ کیے گی. پاکستان کې ټولو نژاد سند صوبه کې هندو جنکه مسلمان کړی شوی دی. دغه شان بلوچستان صوبه کې هم داسې پیښې رپورټ شوی دی. او رمیش کمار وینا تر مخه: دوی سره ټولو نژاد بد سلوک خیبر پختونخوا صوبه کې روان دی چې هلته ورته خلک کافران وایي. سینټ قائمه کمیټه وینا ده چې دلته هندوانو سره دا ناروا سلوک ځکه روان دی چې د دې مخنیوي دپاره څه قانون نشته. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د مذهبي امور وزارت او اسلامي نظریاتي کونسل هم دغه شان قانون سازي نغواړي چې په زور د مذهب بدلون لار ونیسي. پاکستان کې د هندوانو آبادی نږدې 80,000 ده، او یو غیر دولتي ادارې رپورټ تر مخه هر کال دلته 1,000 هندو جنکې په زور مسلمان کړی شوی دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeearadio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبانی اوري. د پاکستان سینټ کې د سنتونو لپاره قائمه کمیټه په خپل وروستۍ غونډه کې په ملک کې د گاډو اسمبل کولو کمپنونه غوښتنه کړې ده چې په خپلو گاډو کې ټول حفاظتي چې څومره آلات دي هغه ولګوي. په دې کې ایئر بیگس هم شامل دي. ایئر بیگس هغه پوکڼۍ دي چې د گاډی د اکسیډنټ په وخت باندې خلک د زیات ژوبل کېدو نه بچ کولی شي او د مرګ نه هم یو انسان بچ کولی شي. خو په پاکستان کې په زیاتره گاډو کې ایئر بیگس نه وي کوم چې په بهر ملکونو کې لازمی وي. یو رپورټ پې د مردان نه د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
د پاکستان لوړ ایوان سینټ د کارخانو او پیداوار قائمه کمیټې حکومت ته ویلي دي چې په نوي گاډو کې د نړیوال معیار مطابق سہولتونه جوړ کړي او د زیاتو ګټو په ځای د ملک دننه خلکو ته د هغوی د خرڅونو مطابق معیاري گاډي ورکړي چې د ملک دننه په حادثو باندې قابو بیا موندي شي. د قائمه کمیټې دغه ګام په داسې وخت کې مخې ته راځي چې د پاکستان حکومت د وړاندې نه د ملک دننه درې کاله زړو بهرني گاډو د راتګ اجازت هم ورکړې دي. خو بیا داسې رپورټونه مخې ته راځي چې په پاکستان کې د گاډو جوړولو کارخانه د مقامی اوسیدونکو نه د کم سہولتونو په بنیاد زیاتې پیسې ترلاسه کوي. د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د گاډو د شوروم مالک ابراهیم خان ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې په پاکستانی گاډو کې هغه سہولتونه نشته کوم چې بهرني گاډي ورکوي. او بل خبر دادا چې پاکستانی نوی گاډي د درې میاشتو د انتظار نه پس ملاويږي.
جاپانو کې خو یو دا خدغی چې بریک پکې خي ایربیک کې پکې او دا غي خپل سہولتونه پکې ډېر زیاتی او د پاکستانی گاڑی خدای کو داغه خود سره بریک کار نه کړي دي. نو گاڑو ریټونه هم دا سیدی چې لکه هغه د پیسو اندازې ته وګوري نو هغه مطابق نه دي. پیسې ډیر لی بل دی دی باډی پدی پدی دا ګټونه موټونه نه دی گاڑی پدی کې ډیر فرق. یو طرف یې کولاوی یو طرف یې تنګي. زمونږ پدی شوروم کې لکه موږ نه د جاپانو خلک ډیر دغه کوي او فیدې حکومت تم شته دي د بار ناراضی نوم ټیک خو ډبل ډبل ټیک سونه تیلی داغه خو خپل یو سپیډ 180 پورې 180 سپیډ دے او په 180 پوری زی سہولتونه نه چې ډیره مزه کوي.
سړی وایي چې په پاکستان کې هر کال 5000 حادثې مخې ته راځي چې پکې د 3000 نه زیات خلک جوبل کیږي. په دغه حادثو کې یو وجه د گاډو دننه د مناسب سہولتونو د نشوالي ستونزه هم راپیخ ده. د ریپورټونو مطابق په سمدستي توګه د نوي گاډي د اخستو په وخت د اخستونکو ناش 5000 روپۍ زیاتې اخستی شي چې ورته د ډاون پیمنټ نوم ورکړی شوی دی. سړی وایي چې په پاکستان کې د گاډو د جوړولو درې غټي کمپنۍ خپل کار سرته رسوي چې پکې انډس موټر، هونډا او سوزوکی کمپنۍ شامل دي. او معلومات وایي چې د سوزوکی کمپنۍ وړو گاډو ته خلک زیاته توجه ورکوي چې د خرڅونو نه خپل ځان بچ وساتي. خو د خلکو وینا ده چې د پاکستانی وړو گاډو په ځای بهرني واړه گاډي زیات خرڅيږي.
کم واړه گاډي لکه اوسپرس چې کمپنۍ په مارکیټ کې 1000 سی سی تاسو وګورئ نو 1000 سی سی په نسبت باندې خلک ورس کوخي. تاسو پاسو دي د دې قیمتونو تاسو په خپل کې دا او کچېره او سړی چې په نه نیم لکه په لس لکه ماري سوزوکی اخلمه نو جاپاني ولې نه او جاپانی بیا په هغه په نسبت باندې په قیمت کې خپل دي.
یاره دا خو لکه د مارکیټ خبره ده چې د وړو گاډو نن سبا دغه سیوا ده ځکه چې خرچې سیوا دي د پېټرولو د سینجه. نو هر سړی دا کوشش کوي په پنجاب کې خو خاص کر ډیر خلک دا کوشش کوي چې وړو کې گاډي استعمال کړي او دلته کې هم چې کم دي نو د وړو گاډو کوشش کوي ډیر خلک چې د کور لپاره سو کې استعمال کړي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې د 13-15 کالو راهسي په سړکونو باندې د گاډو په تعداد کې نیم په نیمه اضافه شوی ده. د کلن چې په حکومتي سطح باندې د بانکونو په ذریعہ د گاډو د ورکولو اجازه ورکړې شوی ده. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا به پتا کی زړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اوریدونکو، رازو یو بل ریپورټ ولوري ته، چې د پاکستان صوبه بلوچستان په چمن سرحد کې تاجرانو یو مظاهره کړې ده. هغوی د حکومت نه په کسټم کې اسانتیاوو غوښتنه کړې ده، او دوی د چمن په سرحد ناست وو او دغه احتجاج ته دوام ورکړی دی. په دې حقله د ډیوریجو خبریال نعمت الله سرحدي د احتجاج کوونکو تاجرانو سره مرکه کړې ده او خبرې او پوښتنې ورنه کړې دي. په دې حقله دغه یو ریپورټ او مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
د بلوچستان ایالت کم چمن سرحدي شارګوټ دي، سدي کم ځای تجاران دي، ساغه د تیرو شپږ ورځو راهیسه په مسلسل په احتجاج لاس پوری کړی دي، او دوی سدي د کوټه چمن لوی لار هم مخکې بند کړی و، او دغه وخت سدي د چمن او تر بارډر تر مابین دغه لوی لار دي بند کړی ده. دلته سدي لیدل کېږي په سوونو ټرکان سکم د مالونو څخه لوټ دي، هغه دغه دي پر د چمن سرحدي پل باندې ولاړ دي. یعنی دغه ځای کم تجاران سدي هغه د حکومت په ضد راوتلي دي، وایي حکومت سدي د دې پر کم کاروباري دندې دي سکمې دي، ساغه دی بده چمن سره دی پوله لاری کوله پر دې دی بندیز لګولې دی. دغه کم تجاران سي دغه وخت ما سره دا موجود دی د سپشت نیوکو.
زما نوم نظر ګل دی، ز د چمن د شهر وسیدونکو یم. دا ټول انسانان بیکار بیکار دي، بی روزګار دي. دا کدا بارډر پر مر باندې سلسی مر به بیا مرګر د شهر به غلو دا کوګان په مخه واخی، او کچيري موږ دا خپل روزګار لاسي موږ ټول خلک پر کار باندې نه څوک وغلاته خلاصي نه څوک ونشوه تخلاتي هیڅ کار بنه کی.
د بلوچستان ایالت کم چمن سره د شارګوټ دي، سدي کم ځای تجارت
موږ مذاکرات ناکام وسوله، موږ خپل ارتال جاری وسات.
انم حاجی اختر محمد دی د چمن وسیدونګي دی. دا غشتنه غشه ده چې تی دی په ټیکس مال راسی وزو مر دا ټیکس په واس کې نسته، نه مر دا ټیکس کولای سو چې کوم رول یا هغه رول به مر تک شیر دی، پر هغه رول بیا مر وسره تلای سو. کچیر دا هغه رول مر تک شیر نشته، بیا مر پر مخ باندې نور کده منه هغه چې در هر ځای مو ورسوله.
یعنی دا دی دا وایس مته مرسته دی په ټیکس کې کم د حکومت ډیپټی ټیکس دی، پاګه کې دلر مرات مشتره کی، نو بیا به دی دا تجارت کم دی غبل سره بحال سي. ورته دی بل تاجر سمشته نه
دا په لکو انسانان دی، دا په زرو هم نه دی، دا خلک مجبور دی. ز تجار ما د تجارت په لحاظ د تاجر برادری د طرفه سره د کوچوالا د جرنل سیکریټری ما د تجارت په حوالہ ورته وایم چې لږ احساس وکړه کمانډنټ صاحب او جدون صاحب کلکټر. دا نه کوټه ده، نه کراچی ده، دا یو سره دی علاقه ده. دا پښتانه خلک دي، کدا مجبور شي دا به سار وغرو پاړی علاقه ته وخیږي، بیا به تیزاری کوي چې راشواسي. نو لیازه د دې سره دی ډیر مرات وسی، ډیر مرات وسی.
یعنی دغه وو دغه د چمن سره د شارګوټي ځای کم تجاران ستي، هغه دغه وایي چې د دې سدي د دغه کسٹم چارواکو سره لړڅ خبرې سوي دي، خو هغه دې ته دغه خبره یې شه د مطلب تیس کم مالونه راوړي، هغه د کسٹم د لاري راوړي، کسٹم ډیوټي ورکي، هغه تر دوه مراد پرې ذات دي، هغه دې توانه لري چې دغه ادا کی، او دې د حکومت پاکستان څخه سدي مرات غواړي. دغه وخت هغه کم ځای تجارانو سنې واځي د بارډر سړک بند کړی دي، په چمن سره د شارګوټي په شار کې هم د احتجاجي لاروي نارایستلې دي، او د حکومت وزیر ناری وي، او د حکومت څخه سیس دي دغه چمن سره دی پوله باندې مرات غشتنه کوي په ټیکس کې دي ته مرات ورکړل سي. نو بیا دی دغه چمن سره دی لارس کومه د افغانستان او پاکستان سره مشتي، دغه به دی خلاص کی، او په چمن کې سبا دی امنیتی وزه به نور برابر سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوار ریډیو ټي وي، چمن بارډر.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
تحریک کم نه، تحریک نشته، تحریک چې نه نشته، چې څنګه راغلي
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.